احمد شبریم دا سدیرډو د څلور بجو پخپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړی. السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانستا او انتقاد وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو د ځینو غړیو د بې کفایتۍ له امله دغه افتتاح شپږ میاشتې ځنډیدلې. په هلمند کې دیني عالمانو له حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه عصمت ساروان اوروي.
د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر غنی له لورې پرانستل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونه یې د زابل په ولایت کې د طالبانو له بنده درې پنځوس بندیان خوشي کړي دي، او د چین ولسمشر وایي د وریښمو د لرغونې لارې د بیا جوړولو لپاره د ده پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا لپاره یو ګام دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري پرانستل شوه.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نمایم.
ولسمشر غنی وویل افغانانو بیا بیا ثابته کړی چې د قوي مرکزی حکومت غوښتونکي دي. د ولسی جرګې نوی وکیلانو ته وویل چې د سیمه ییز حکومت ولې ستراتیژي د عملی کېدو په حال کې ده، او په دې باور ده چې د افغانستان ښاروالیو، ولسوالیو او کلیو ته به کافي امکانات او صلاحیتونه ورکړل شي. د ولسی جرګې نوی دوره په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بغلان، کندوز، میدان وردګ او کوچیانو د انتخاباتو نهایي پایلې نن اعلان کړي، خو د کابل او پکتیا د انتخاباتو پایلې نه دي اعلان کړي. ښاغلی غنی په خپله وینا کې په دې خواشینی څرګنده کړه چې د کابل استازی نن په ولسی جرګه کې نشته. د افغانستان په اړه د مسکو د درې اړخیزې غونډې برخوالو د افغانستان د ملي حاکمیت، بین الافغاني خبرو، تروریزم، د ځواکونو د وتلو او د مخدرو موادو د قاچاق په شمول د دې هیواد پر بیلابیلو مسئلو سلا وکړه. په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف، او د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شون د افغانستان پر روان وضعیت او د دې هیواد د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د درو هیوادونو استازو د افغانستان ملي حاکمیت، خپلواکي او ځکنۍ بشپړتیا په خپل سبک او خوشه د پرمختګ د لارې د انتخاب حق ته په درناوي ټینګار وکړ، او له بهرنیو ځواکونو څخه یې وغوښتل چې د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستان څخه په منظم او مسؤلانه ډول ووځي. دوی د هر اړخیز اوربند لپاره د افغانانو غوښتنه تایید کړه، او د تشدد د کمولو لپاره یې د فوري او اغیزمنو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکاوه. درو استازو پر طالبانو ژغ وکړ چې د تروریستي ډلو د جلب و جذب، روزنی او تمویل مخه ونیسي، او د حکومت په ګډون له نورو افغانانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونو یې په زابل ولایت کې د طالبانو له بنده درې پنځوس بندیان خوشي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی وویل چې د عملیات د زابل په دایچوپان ولسوالی کې شوې دي. د ښاغلی رحیمی په وینا په دې عملیاتو کې لشتل ژه اته طالبان وژل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی همدارس وایي چې په درې پنځوس خوشي شویو کسانو کې د ملي اردو څلور کماندو او څلور پولیس هم شامل دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د تیرې دوشنبې په ورځ امنیتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ د سلوزوک قوم څلرویشت سپین ږیري د داعش له بنده خوشي کړل، او د غرازې د غزنی په قرباغ کې د طالبانو له بنده لس تنه بندیان خوشي کړل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو یې په لوګر ولایت کې د طالبانو د چاودیدونکو موادو یوه دیپو ویجاړه کړه. د ملي امنیت د ریاست له خبر پاڼې سره سم د عملیات د لوګر په خروار ولسوالۍ کې وشول، او په ترڅ کې شپږ مشکوک طالبان نیول شوي، او یو زرو شپږ سوه پنځوس کیلو چاودیدونکي مواد له یو شمېر مخابرو او موبایلونو سره د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین ولسمشر وایي د وریښمو د لرغوني لار د بیا جوړولو لپاره د ده پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا او زیاتېدا لپاره یو ګام دی. شی جینګ بینګ دا خبره نن جمعه د لاری او کمربند پروژې منتقدانو ته د ډاډ ورکولو په لړ کې وکړه. د همدارس د لاری او کمربند پروژې د غونډي برخوالو ته وویل چې چینایي شرکتونو ته د رقابت ضد سبسیډي ورکړه به پای ته ورسوي. د چین له لوري سبسیډي د اروپا او امریکا غوسه پارولې به. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پیکینګ کې دی. د یو وروسته له هغه چین ته ولاړ چې پرون یې د روسیې په لری ختیځ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. پوتین د جمعې په ورځ پیکینګ ته له رسیدو وروسته لومړی د چین د یوې لارې یوه کمربند فورم کې ګډون وکړ او بیا یې خپل چینایي سیال شی جینګ ولید. او روغتیایي چارواکو د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس د دوو پوهنتونونو سلګونه کارکوونکي او محصلان د دې لپاره قرنټین کړل چې ممکن د شری په ناروغۍ اخته شوي وي. دوی دانشي تاییدولی چې آیا دا کسان واکسین شوي او که نه دي. قرنټین شوي کسان باید له کوره ونوځي، له نورو خلکو سره تماس ونه نیسي، او که د شری د ناروغۍ نښو پکې وده وکړه باید سمدستي روغتیایي مسؤلانو ته خبر ورکړي. د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې دا ناروغي د هغو کسانو په منځ کې په چټکه خپریږي چې واکسین شوي نه دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانستل شو.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نمایم چې د اسلامي حکومتونو پرانا
ولسمشر غنی د ملت استازو ته په وینا کې د انتخاباتو پر تیر کمیسون انتقاد وکړ او له نوي کمیسون څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره د کابل نتیجه اعلان کړي. د افغانستان د سولې په ارتباط په خبرونه کې واوري چې د ملګرو ملتو استازي په روزګان کې وویل چې نور د سولې وخت دی. د هلمند دیني عالمانو پر طالبانو او حکومت غږ وکړ چې اوربند وکړي. د چین او میانمار په سرحدي سیمه کې مو د مرغانو ښکار ته له اندېښنو خبره وو. تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې ولسمه تقنینی دوره نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په رسمي توګه پرانستل شوه. ښاغلی غنی د جرګې نویو غړیو ته وویل چې د ملت او هیواد په وړاندې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. په ورته وخت کې ولسی جرګې ته ځینو کاندیدانو د جمهور رئیس څخه اقدام وستایه چې نوې تقنینی دوره یې پرانستله. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
بلاخره د ولسی جرګې د میزان د 28مې له انتخاباتو شپږ میاشتې وروسته د دغه جرګې د ولسمې تقنینی دورې لومړی غونډه د افغانستان د ولسمشر لخوا د جمعې په ورځ په رسمي توګه پرانستل شوه او د جرګې غړو پکې د لوړې مراسم ترسره کړل.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نمایم چې د اسلامي حکومتونو پرانا
ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د ولسمې دورې د افتتاح په مراسمو کې وویل د انتخاباتي کمیسیونونو د ځینو غړو د بې کفایتۍ له امله دغه ورځ شپږ میاشتې وځنډېده.
موږ باید شپږ میاشتې مخکې د نن ورځې شاهدان وای. موږ شپږ میاشتې انتظار وکړ ځکه د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د ځینو مسؤولانو د بې کفایتۍ په خاطر د ولسی جرګې د ولسمې دورې نتایج وځنډېدل. قنن فاهم چې بالاخره د ملت کور د خپل ملت د استازو قربتوب کوي. مبارک دی.
ولسمشر په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د استازو په نشتون خواشینی وښوده او ټینګار یې وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د ډیر ژر د دغه ولایت د انتخاباتو نتایج اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ولسمې تقنینی دورې له پیل سره سم د کوچانو د حوزې په ګډون د کابل او پکتیا ولایتونو پرته د درې پاتې ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. ښاغلی غنی د ولسی جرګې نو غړو ته وویل تاسې باید خپل صلاحیتونه له قانون سره سم عیار او خلکو ته لا خدمتونه ترسره کړئ.
نباید ناملایمت های دوره های گذشته تکرار کرده.
دو بل د تیرو دورو نیمګړتیاوی باید تکرار نشي. راځي چې د درېګونو قوو په همغږۍ دغه دوره د ملي یووالي د پیاوړتیا په نوم یاد کړو.
از طریق هماهنګي قوای ثلاثه بگذاری.
خاغلی غنی د امنیتی ځواکونو لاسته راوړنې وستایلې او له ولسي جرګې وغوښتل چې د دغو ځواکونو له مسؤلینو سره له پخوانه زیاته همکاري وکړي. ځینې کاندیدانو چې د انتخاباتو په لومړي لست کې راغلي او تر پرونه یې په دغه وضعیت د جرګې له پرانیستلو سره مخالفت کاوه، نن یې د جرګې پرانیسته وستایله. فوزی ناصریار آزادی راډیو ته وویل د بوبل اوس چې پرانستل شوه، د خلکو د کور دروازه د خلکو پر مخ خلاصه شوه. دا نیک قدم دی، ځکه ځینو ویل جمهور رئیس د شورا د افتتاح اراده نه لري او شورا د سیاسي معاملو قرباني کیږي. هیله ده د کابل ولایت نتایج هم اعلان شي. خاغلی غنی دا هم وویل چې ځینې د شکونو او بدګمانیو په خپرولو سره غواړي چې اساسي قانون کمزوری کړي او په نرمۍ سره د کودتا په فکر کې شي. خو ده وویل چې قانون خپل حاکمیت لري او اوس د کودتاګانو وختونه تیر شوي دي. د ولسي جرګې ولسمه تقنیني دوره په داسې حال کې پرانستل کیږي چې په پام کې ده د سولې مشورتي لویه جرګه تر راتلونکو درې ورځو پورې په کابل کې جوړه او د خلکو استازي پکې ګډون وکړي.
تاسو لا پیغامونو
مانم نواب خان نو ګلان خدای زی امن راولي کړي دل دغه د سي خلک تازه خپل لاغه وږي کاروږي ورس چا مړي بختنم نه دي وکیلان خو سړی خو هغه ملک هغه سړی مزه کوي چې کوم ملک آبادی راولي ملک جوړول راولي. تا ته اوس سوال زاري کې ماته ره را کدا را کا حال دسې ارې وګټي ځان هغه کې بس بیا وروسته بیا غم نه کوي. وکیلان خو ټول عوام نه جوړیږي، چې عوام یې جوړنه کې نو څوک نه شي جوړوي. تا عوام خو کا تا عوام تا جوړوي خدمت کې خدمت خو هر سړی کې یا هر سړی به خوشحالېږي.
محمد نادر زمنګ دغه نظر دا چې ورور دادې وطن غم باید دی سره ای چې شیر ته غم نه خو هغه وکالت نه کیږي. ټول خلک پریشانی دی، فخر ده، بیکاری ده، دغه کار د زمينه خلکو ته مسایل چې ورور ټول خپل کار بار ته اقدام هغه ورکه چې ورور د بال ملکونو دره نشي چې خلک مشکلات سره مخامخ کیږي. د سم لومندګي وګړي د ملت نه
نوی وکیلان د دې چې وطن لپاره خدمت کوي او وطندار ورنه خوشاله وسی او باید کمیشن کاریونه کې باید خپل جیب توان چې وطن لپاره خدمت وکړي. خلک غږ ورسي او خلک باید د وکیلان نه خوشاله وسی ځکه چې وکیلان ورته خدمت کوي او دغه کې پسې نمائندګي وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
سبا د ثور اومده او په افغانستان کې یو څلويشت کال وړاندې د خلق دیموکراتیک ګوند د ثور په اومه په جمهور رئیس سردار محمد داود خان کودتا وکړه. د دې کودتا عوامل څه وو؟ څه ډول رامنځته شوه؟ ولې کودتا چانو ترمنځ اختلاف پیدا شو؟ افغانان دغه کودتا ته په څه سترګه ګوري؟ وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې په اړه مطالبه ته مخه کوو. د روزګان ولایت یو شمېر قومي مشرانو او دیني عالمانو د ملګرو ملتونو له استازو سره په یو شریک غونډه کې په افغانستان کې د جګړې له شکیلو غاړو د اوربند او سولې د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. د دې غونډې په اړه چې پرون په ترینکوټ کې وشوه، له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
په جنوبی غرب زون کې د ملګرو ملتونو یا یونما د غاستازي چې د یو شمیر نورو نړیوالو خیریه بنسټونو استازو یې هم ملتیا کوله، د تیرې سې شنبې په ورځ وروزګان ولایت ته راغلي. د غاستازو پنځ شنبه د وروزګان ولایت په مقام کې د سولې په یو لویه پراخه غونډه کې د وروزګان له جګړه ځپلو سره یو ځای پر شکیلو خواو د سولې ژغ وکړي. د یونما د غاستازي روبین کوربین یادې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اوس د سولې او اوربند وخت را رسیدلی دی. اوس د دې وخت را رسیدلې دی چې موږ هم شموله وربند او سوله وکړو. سوله باید د ټولو لپاره وي، نه د مشخص چا لپاره. تر کومه چې سوله نه وي راغلې، موږ نسو کولای چې بیا رغونه وکړو او پرمختګ وکړو. د یونما د غستازي په اروزګان ولایت کې د پوهنې پر بهیر او روغتیایي خدماتو هم اندېښنه وښودل، او ویې ویل چې زیات شمیر ماشومان له ښوونځیو څخه بې برخې دي، او دغه راز زیات شمیر خلک هم له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته هم رسېدلی. له دې سره د اروزګان ولایت قومي مخورو، دیني علماو، ځوانانو هم چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و، پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړی. دی ویل چې نور له روانې جګړې څخه تر پوزې راغلی او نور جګړه نه غواړي.
چې سبا سرته کوي، میاشت بعد یې کوي، کال بعد یې کوي، ولې اوس نه کوي، دستي یې نه کوي. انشاءالله سلحه راتلونکې ده. خو دا چې یو ساعت یو ورځ د مخه کېږي، هغه زموږ دپاره خیر دی. ولس جنگ نه غواړي، علما نه غواړي، خدای او رسول یې نه غواړي، قرآن یې نه غواړي، نرو ښځه یې نه غواړي، لوی او کوچنی یې نه غواړي. د خدای دپاره موږ روزګاران سوله غواړو.
پالی برونه باندې دغه زما ږغ دی چې تاسې هره ورځ د دغه سوله پروسې او جلسې شروع دي، باید چې دی ته خاتمه ورکړي. نن سبا ته او سبا بل سبا ته به مه پرېږدي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر کې د افغان سولې په تړاو د خلکو هیلې زیاتې سوې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په اروزګان کې قومي مشرانو او دیني عالمانو د اوربند غوښتنه وکړه. هاخواته د هلمند دیني عالمانو د اوربند ژغ اوچت کړی دی. په سلګونو دیني عالمانو د هلمند په مرکز لشکرګاه کې غونډه وکړه. په دې اړه نور تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي پراپور کې.
د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جماعت کې د راټولو سوو دیني عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل سوي دي چې د هلمند دیني عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. دا به لومړی ځل وي چې زه په یوه پراخه غونډه کې ګڼ داسې دیني عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. که څه هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، خو موږ ته ویل سوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمېر یې د لشکرګاه ښار دي. د دیني عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل فکرونو تغییر کړی دی، او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې دی جنگ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنگ شکیلې ډلې حکومت او طالبان دي په خپلو کې د مخامخ خبرو دپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
نور اوربند وکړي، صلح وکړي، او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند اوس څخه عملي کړي، او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بالعموم پرېږدي چې د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوشي او خوشحالۍ سره په بیغمۍ سره په افغانستان کې تیره کړي.
صلح چې دغه خلق د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یو سی سره متحد سی، او دا خصوصا شکیلې غاړي چې په جنگ کې بوختي، دا چې اتفاق وکي، اتحاد وکي، نو د افغانستان مشکل هم په دغه طریقه باندې حل کړي.
د لشکرګاه ښار د لومړي حوزې اړوند د شیخ زاید په لوی جماعت کې د دیني عالمانو د غونډې لپاره هغه سي شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نه ونیول سوي. دلته راټول سو دیني عالمانو ویل د روانې جګړې د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کېږي، ځکه چې اکثره قربانیان ملکی او بیګنا وګړي دي. دوی په روژې میاشت کې چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي، د جنګونو د پای او د اوربند غوښتونکي سول
چې هر رقم یې دا د الله رب العزت دا سوله راولي، د خوشحالۍ، د ورورګلوۍ، د اوربند غواړو. واقعات هم دومره وخت شدی په مابینځ کې، دا دومره وینې د کلو کلو، نه لس کاله دي، نه شل کاله دي، نه دیرش کاله دي، نه څلوېښت کاله دي چې موږ پوسوي دغه حال دی. یعنی د افغانانو دا ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی، داسې په وینو باندې ګل راغی.
دغه حالات نور د زغم وړ نه دي، نه افغانانو ته د زغم دي، او نه هیچ چاته دا نور د زغم دي، او نه د افغانستان نور په خیر. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ، د دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې روان میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړه غاړې سولې ته رسوي. په هلمند کې دیني عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند غږ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما تازه مونږ نشي چې د 2019 میلادي کال په لومړۍ درې میاشتې کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 500 وته ملکی وګړي وژل شوی او 1092 نور ټپیان شوی دي.
بیا هم د سولې په اړه، خو د سولې لپاره د یوې هڅې په ارتباط، د خوست ګڼو قومي مشرانو، ښځو، ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې له مشورتي لوی جرګې څخه د ملاتړ تر څنګ هیله وښوده چې د جرګې ګډونوال به په خپلو کې د بحثونو او سلام مشورو له لارې په دې هیواد کې تلپاتې او باعزتې سولې ته لارې چارې عمومي. له دې جرګې سره په حکومت کې دننه اجرایه ریاست او له حکومته بهر د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو مخالفت کړی. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل راپور لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسی ناستې د ویناوالو ټینګار په دی و چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده او دا جرګه به د هدف ته د رسیدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرکزی په خپلو خبرو کې ویل:
سوله عزیزانو، موږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غنی په ټغر غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغر غواړو، د احمد او د محمود په ټغر نه غواړو. موږ دا
قومی مشر سبین خان زدران در طولن پا بیلابی رو قشتون رو غگو کرد، هغه شرایط چه دا محال در سول لپاره تیار شوی که ورسخ استفاده و نیکی ندراتون که ملامتی چه بزن خلاص نکرائیشی
که دا زنین شانس دپره تاسو خپل مشریت پا شامت دا دانه که او بیا با در طولن که نسلو رو پورانده دی زد سفرگه و نلاره نام ده ده چانس عزیر پیدا وقلی هاسو زن ده سول سپیر جور که هر سره ده کشور شوکای ایو عالم تا دره ورته وای، ایو طلب تا دره ورته وای، ایو مخالب تا دره ورته وای چې رزای زمک سره سولو پرستا که شاریخ شای او پده که بار خواست وای.
در سوله دی مشورتی لوی جرگی او بلغره حاجی رسول محمد خان وای:
طول جهان جمع پسوله وانده خبری کهی، طول افغانان پسوله خبری کهی، ایره پرا دام مشورتی لوی جرگا یو خدا چه هر چوک وخپن نظره تلتا برانده که چه چکسون سوله وارو، چکسون سوله باید افغانان وکی. اول با یو غاک موچشی چه مکسول آغارو در سول طرفدار سول افغانان در هم جهان تا و هم مخالفین چوی دیر در پر دیر اهمیت لاری.
مدنی فعال میرناگل تنیوال وایی چه پا اول گام که دایمی سولی تا دلار و چارو مندل باید دیده جرگیل مهم و لاسترار رو نوچخوی.
پا لمری قدم که پا هر رول چی کی گی و مطمئنه بسباتا دادمنا دواندار سول باید دی مشاوریتی جرگی غتل استرار رو ضرورت نه باید ځنې اشخاص و افراد په شخصي منافعو په اساس د نفع کې بنا پر دې د خوستوالو پیغام به دا وي چې سولې ته اړتیا ده، د دغې دپاره باید په هر شکل د اشکالو چې وي ورسېږي.
ټاکل شوي د سولې مشورتي لویه جرګه به په پلازمینه کابل کې د روان لمریز کال د 1409 پرانیستل شي چې د 1500 ښځو په ګډون به د هېواد بیلابیلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان پکې برخه واخلي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، لکه څنګه چې مې مخکې هم وویل. سبا د ثور ومه پر جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق د دیموکراتیک ګوند د کودتا یو څلوېشت کاله پوره کیږي. په دې اړه پروانه خبرونه کې یو تفصیلي راپور لرو. په دې راپور کې به واوري چې د دې کودتا عوامل څه وو، څه ډول رامنځته شوه، ولې کودتا چانو په خپل منځ کې اختلاف وکړ، او افغانان اوس دغې ورځې ته په څه سترګه ګوري. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. البته تر څلور نیمو بجو مخته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی اسمسونه هم لولو. د یوه کمربند یوې لارې دویمه غونډه نن د چین په پلازمینه پکینګ کې وشوه. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د دې پروژې لپاره اتصال او اساسي تاسیسات مهم وبلل. د چین دا پروژه مخکې له انتقادونو او مخالفتونو سره مخامخ وه. صفي الله سانکزی په دې اړه راپور لري.
د خلکو پر روابطو او اساسي تاسیساتو باندې ټینګار د چین د ولسمشر د نننۍ وینا اصلي ټکی جوړول. د پپیکینګ کې نن د یو کمربندې ویلارې دویمې سرمشریزې ته خبرې کولې. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ وویل موږ یوې پراخې او واضح همکارۍ ته ضرورت لرو. کمربند او لار یوه اختصاصي پروژه نه ده، دا ګډ پرمختګ او هوساینه لټوي. موږ باید اساسي تاسیسات جوړ کړو، پانګونې وکړو، څو ځمکه چې موږ ټول کور ورته وایو خوندي کړو. د لار او کمربند په اړه باید ټول شیان شفافه ترسره شي او موږ باید د فساد په وړاندې هیڅ زغم ونه لرو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتریش په شمول د ودر شوهي وادونو مشرانو په دی غونډه کې برخه اخیسته و. لمړنۍ سرمشریزه په 2013 کال کې جوړه شوې و. چین غواړي د یو کمربند یوې لارې په پروژې سره د وریښمو لرغونی لار بیرته احیا کړي. د دې شپکلنې پروژې لګښت له 1 تریلیون تر 8 تریلیون ډالر اټکل شوی. د چین دا مهمه پروژه له ځینو انتقادونو او مخالفتونو سره هم مخ ده. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ په ناسته کې چې تیر کال شوې و وویل متحد ایالاتونه لند کمربند او یو طرفه سړک نه وړاندې کوي. پنس له وړو هیوادو غوښتي و چې د چین په یو کمربند یوې لارې ونه غولېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولې شي. اوس یو پزړپوري مسله لرو. پزړپوري موضوع ده خو په ورته وخت کې ستونزمنه. ستونزمنه په دې معنی چې د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار فعالان اندېښمن کړي دي. ګڼ ژوي د څرمنو په خاطر ښکار کیږي او بیا په عام بازار کې خرڅېږي. په دې اړه تفصیل د صفي الله ستانګزي په دې راپور کې.
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار او ورسره اندېښنې د فحشا، مخدره موادو او قماربازیو ترڅنګ په سرحدي سیمو کې اوس وحشي ژوي هم په ناقانونه توګه خرڅېږي. پړانګان، وحشي پیشوګانې او نور ګڼ ژوي په ناقانونه توګه ښکاریږي او څرمنې ایستل شوي. د دې ترڅنګ ګڼې مرغۍ هم په قفسونو کې اچول شوي دي. خپل سره ښکار او بې قانونیو د ژویو او طبیعت د برخې فعالان اندېښمن کړي دي. د طبیعت د سراسري صندوق مشر نیکاکس په دې اړه وایي په ځنګلونو کې د دامونو ایښودل د ویتنام، لاوس او کمبودیا په څیر هیوادونو کې ډیر ناوړه اغیز کړی. په میانمار کې هم دا کار روان دی. موږ ډیر اندېښمن یو. په چین کې د وحشي ژویو لیوالتیا ډیره زیاته ده. همدې چارې دلته په ګاونډ میانمار کې هم د وحشي ژویو ښکار او خرڅلاو تود ساتلی.
حاصل جرادو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې وري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شاکر د کندهار له 15 نهه پر استولې سمس کلی کلی دی. خدای دې وکړي چې د روژې د مبارک میاشتې لاره تک سره لګران هیواد څخه د جګړې ټغر ټول شي او د سولې ټغر ویټ شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي مشورتي لوی جرګې ته ډیر خوشاله یو. له حکومت غواړم چې دې جرګې ته درانه شخصیتونه راوبولي. مستغنی له زابله پر اسولې سمس کې لیکي د افغانستان د ستونزو حل د افغانانو په اتفاق کې نغښتی دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پر اسولې سمس کې لیکي تر نورو وختونو د سولې چانس زیات شوی دی. افغانان باید دا چانس له لاسه ورنه کړي. عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سمس کې لیکي د جنگ شکیلې خواوې باید د روژې د مبارک میاشتې په احترام اور بند وکړي. عبدالرحمن په اس ام اس کې ورته مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي هیله ده چې پروژې کې اور بند وشي او د بیا وړاندې لیکي که طالبان په رښتیا سوله غواړي پروژه کې باید اور بند اعلان کړي. بشیر احمد صابر له هلمند لیکي د ولسمشر د دې اقدام څخه ډیره مننه کوو چې د ولس د کور یعنی ولسی جرګې پرانستنه وکړه. عبید الله پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت او طالبان باید جګړه ودروي او دوی باید تر روژې مخکې سر له اوسله اور بند اعلان کړي. ازادي راډیو په منځني صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساتو به شخص شبي په سبت شبي پیغامونه خبرو. او البته د ثور د ومنيټي د یو څلويشت کلنۍ په اړه هم یو تفصيلي راپور تر لنډ خبرونو ورسته اوریدل شي. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسمت څاروان څخه.
د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر اشرف غنی له لوري پرانستل شو. ولسمشر غنی ویل افغانانو بیا بیا ثابته کړی چې د قوي مرکزی حکومت غوښتونکي دي. ښاغلی غنی په خپل وینا کې په دې خوشینی څرګنده کړ چې د کابل استازي نن په ولسی جرګه کې نشته. د افغانستان په اړه د مسکو د درې اړخیزې غونډې برخوالو د افغانستان د ملي حاکمیت، بین الافغاني خبرو، تروریزم، د ځواکونو د وتلو او د مخدرو موادو د قاچاق په شمول د دې هیواد پر بیلابیلو مسئلو سلا وکړه. دوی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د تروریستي ډلو د جلب و جذب، روزنې او تمویل مخه ونیسي او د حکومت په ګډون له نورو افغانانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونه په زابل ولایت کې د طالبانو له بنده 350 بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو په لوګر ولایت کې د طالبانو د چاودیدونکو موادو یو دیپو ویجاړه کړې ده. د چین ولسمشر وایي د ورېښمو د لرغونې لارې د بیا جوړولو لپاره د پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا او زیاتېدا لپاره یو ګام دی. او روختیای چارواکو د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس د دو پوهنتونونو سلګونو کارکونکو او محصلان د دې لپاره قرنټین کړي چې ممکن د شری په ناروغي اخته شوي وي.
وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو سبا د غوي ومده. یو څلويشت کال وړاندې د خلق دیموکراتیک ګوند د ثور پومه پر جمهور رئیس سردار محمد داود خان کودتا وکړه. تر کودتا وروسته را پیدا شوی جګړه اوس هم په شدت سره په افغانستان کې روانه ده او هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي. د کودتا عوامل څو؟ څه ډول وشوه؟ ولې د کودتا چانو ترمنځ اختلاف پیدا شو؟ افغانان دغه کودتا ته په څه نظر ګوري؟ د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
یو څلې وخت کال وړاندې د 1950 لمریز کال د ثور په اومه سهار وخت په کابل کې د افغانستان په لومړني جمهور رئیس د محمد داود خان پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل شو. سردار داود خان سهار و بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. د وخت حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، بابره کارمل، ډاکټر شاولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنچری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حفیظ الله امین او محمد حسن زمیر صافی د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول. شنوستنای چې په دغه کودتا کې فعال برخه درلوده او اوس په کابل کې اوسیږي، ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود خو د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د ثور بدلون لپاره برابر نه و، ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو، خو په تحمیلي شکل سره وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی غوښتل چې په پوز کې نظامی افسران، هغه افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسي، نو ځکه شرایط ورته برابر نه وو او دا په د خلق دیموکراتیک ګوند باندې تحمیل شو. د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
ښاغلی تڼای وایي چې امین له همدې فرصته په ګټې اخیستنې د پخواني چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړل سو. له پولي چرخي نه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د تولرمې لیوا د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د ثور اومه د پنځشنبه د ورځې لس بجې او دیرش دقیقې دي. په ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتا چانو له حرکت نه نو خبر. په همدې وخت کې د داوود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینه غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په جواب کې وویل چې دا ټانګونه د نه دی راغوښتي. د کابل په ښار کې د ټانګونو اوازونه اوریدل کیږي او د داوود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړنۍ مرمۍ د ورځې په 11 بجو ولګېده چې د ارګ او قلي اردو قومندانۍ ترمنځ یې اړیکې پرې کړې. شاهنواز تڼۍ چې هغه مهال په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولۍ قومندانۍ پر غاړه درلوده، وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلي تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې 12 بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ ته داخل شول او وروسته یې ارګ محاصره راکړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت لا زندانه بهر کړل سول. کودتاچانو د هوایي ځواکونو قمندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د صبر ومه د پنځمې د ورځې ماښام او بجې وي، لا هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داوود خان لا هم ژوندی دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستۍ څلۍ ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زرهدارو قواوو جګړن اسلم متنجر داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولسته لاسته ورغی. دولتي قدرت یاسکری انقلابی شورا په پوره واک او اختیار کې ده.
له دې وروسته په پرلپسې ډول په ارګ هوایی او ځمکني حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه 14 ساعته یعنی د ثور اتمې د سهار 8 بجو پورې دوام وکړ. بل اخره د ثور په اتمه سهار نږدې 15 بجې سردار محمد داوود خان د خپل کورنۍ له 12 غړیو د ارګ د یو شمیر ساتونکو ګارد او یو شمیر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا ووژل سو. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پلچرخي کې د زریدارو قواوو د حفظ او مراقبت رئیس وو، د داوود خان او د ده کورنۍ د وژل سوي غړي جسدونه د پلچرخي په پلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسیده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوې فصل پیل سو. ترکای د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلق د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دو تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یوه توره ورځ وه، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادۍ.
صد رحمان نیازایم وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یوه ورځ ده چې په هغې ورځې باندې د واک اخیستلو یا د واک ته د رسیدلو لپاره د وینې تویولو آغاز سوی ده. متاسفانه
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه محل رامنځته سوه کله چې د سردار محمد داوود خان او شوروي اتحاد او همداشان د ده او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلسلهقبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د ترکی وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل یې ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سور اوما فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشا شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خوښي حکومت کابل کې ولري. همدا لامدینه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. دا نننی جنگ هماغه جنگ دی، هم د سور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لامدې ورځې پیل شوې.
د 1950 کال د سور د اومې خونړۍ کودتا چې د داوود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هېواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونه ګاونډیو هېوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داوود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هېواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلق دیموکراتیک ګوند تحمیل سوي وکنه، د چارو کارپو غفور لیوالی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیتو دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي.
تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې موږ نیت داسې نه و، خدا سې وشو، اما هم چپی نو جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطی شي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسئول دي.
د سور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلو حکومت شاو خواڅور لسکاله د وامه کړ او د سور په اتمه مجاهدین وخت ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل شوه.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. ورځو ستاسو راغلو پیغامونو ته د زلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونه به بیا ورسته وورو. لمړی د کونړ د والیوان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي. په سر کې به د واوریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم، شاهزاده نوینم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه خپل سلام علیکم. سلام نورستا نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د کونړ ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور مېرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي. په کونړ ولایت کې د 15 امکان نه 2015 کسان پاتې دي، دغه د 19 کال هم دغسې پاتې دي، 1300 کسان پاتې دي. دا چې 19 کال ختمېدو شو دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کېږي؟ دا چې کونړ ولایت د غریبه منطقه ده، د سیاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي. نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څومره د ستونزو سره مخامخ وي.
مهرباني، نو د نوینا ورور خبرې موږ واورېدلې. چون د شهدا او معلولینو ستونزه په ټول هیواد کې دغه یو ستونزه ده. په دې وروستۍ کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ولسمشر لوري ځان له وزارت ونومول شو. په کونړ کې دغه ستونزې ته په دې برخه کې یو څه تر حده لاسرسی شوی دی. ستونزه به یې دغه ورور غوښتنې به ازاد ولایتي ادارې سره شریکه کړم. هغه ستونزې چې په عموم کې دي نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري، او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري موږ د دې غوښتنې ته هر وخت جواب وایو او د دې غوښتنې باندې مسؤلین سره شریکه کړم.
بلې مننه. دغه بل غرور به مو ورو به دوی ته جواب ورکړي.
زمان هم عثمان ذا پیغام لرم چې موږ د کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو. هیڅ نه لرو، نه ډوډۍ لرو، اڅښنه لرو، نه خیمه لرو، او په شر پندره پندره کې پروتو. او اشرف غنی او دوکمن نمدا درخواست دي چې موږ سره کومه کوي. د الله زړه خاطر دې موږ سره کومه کوي. دی باران د پاتیو اڅښنه لرو.
مو سه سه یو بل اوریدونکو هم دې جګړو نه شکایت لري، او دوی هم لکه چې د ځایو د مرستې ته اړتیا لري. دوی اواز مو ری بیا دواړو ته یو ځای جواب ورکړي.
السلام علیکم، کونړ ولایت څخه د ازادي رادو د پیغام غیر خبرونه د خپل پیغام وړاندې کوم. د کونړ ولایت کې د پیجو لسخلې په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مازن کې سره شخړه ده. هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بیچارهګان کډې په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې سرتور سرونه د خپل کورونو نه راوتلي دي یو جوړه جامو سره. نو زما غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې د دغه ورونو سره زر تر زره کومک وکړي. السلام علیکم.
بله مسلم صاحب، د دغو خلکو ستونزو ته څونه رسیدګي سوې ده؟
دلته دوه موضوع دي. یو داخلي بې ځایه شوي دي، او یو هغه کورنۍ دي چې د ګاونډي وادونو څخه بیرته راستنه شوي دي. په کونړ کې څو ورځې څه موده وړاندې د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ نښتو له امله تقریبا د 3000 پورې خو کورنۍ راکړه شوې. خو هغه څه چې د ولایتي ادارې پورې تړاو لري د افغانستان په سده به کونړ مبالغه نه وي. دا به لومړی یو ولایت چې په داسې وخت موږ هغه تدبیر ته لاسرسی کړی، هغه لومړنۍ مرستې په هغه ورسالۍ کې په څلورو ساعتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې لخوا هلته مرستې رسېدلې وې. د هلته جګړه هم روانه وه، خو زموږ مرستندوی ټیمونه او د سروې ټیمونه عملا په ساحه کې هلته وو، سروې روانې وې او دوی ته مرستې رسېدلې. په دغه برخه کې موږ د نړیوالو ټولنو نه هم مرستې غوښتې. چپې درې ولسوالۍ نه چې کومې کورنۍ بې ځایه شوې دي، تر 2000 پورې کورنۍ پورې دوی ته مرستې رسېدلې. نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست له لوري د یونیسیار په همکارۍ باندې د یو سل او 30 کورنیو سره هم مرستې ترسره شوې. په د مرستو په برخه کې خلکو ته لاسرسی شوی دی، او د ولایت مقام هڅه هم دا ده چې نور مرستې هم راجل کړي. دویمه خبره د سرپنا او د پنډغارو خبره ده. کونړ دومره پراخې ځمکې نه لري. د چپې درې ولسوالۍ نه کم خلک چې راکړه شوي، زیاتره هغه په هغه خپله ولسوالۍ کې په امن سیمو ته راکړه شوي دي، او څه هم په ماڼوګي ولسوالۍ کې د خپل خپلوانو سره او مرکز اسد آباد یو څه کورنۍ راکړه شوي چې د خلکو سره دلته اوسېږي. په دغه برخه کې زموږ د سروي ټیمونو له لوري د دوی سروي شوي دي، او دوی ته اطمینان ورکوو هغه څوک چې د مرستو نه پاتې دي دوی ته به مرستې ورسېږي.
بله کور ودن. او د نورو ستونزو تر څنګ دغه یو بل اوریدونکی د مخابراتي شبکو څخه دوی هم ستونزې لري، او البته دوه نفر دي، یو ستونزه لري بل بله د دوی نه بایوارو.
بله السلام علیکم. عبدالله له کونړ ولایت څخه. زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې دغه غیر قانوني سم کارتونه دي زره بند کړي. یا هم دغه غوښتنه لرم چې بازار کې چې کوم سم کارتونه خرڅېږي غیر رجستر، نو دغه سم کارتونه دي زره غیر فعال کې او بند کړي. دغه په امنیت کې ډېر رول لوبولای شي. مخابراتي شبکو لپاره ډېر کار کولای شي د پیغام نشرېدو په هیله.
بله، او د خو اقنی و ستونزه ده د غیر قانوني سم کارتونه. دغه بل ورور به مو ورو بیا دواړو ته جواب وایست.
السلام علیکم. ز جهاد الله خبر کوم د کونړ ولایت نه د درې پیج د مانګیو رسوالین. زمنګ افغان مخابراتي شبکې چې کوم دي د حالت به بند دي، او یا دولت بند کړی دي یا مخالفینو بند کړی دي. ایو افغان دي سیم پایا دا چې هغه کله کار کوي کله نه کوي، دا څنګه مخ سابقه پایوي اره با دا یو کار وسو چې بند دي. موږ هغه ته څنګه سره ما یو زمنګ هم دې زړه تزرو خلل شي. والسلام.
بله مسمسب.
مننه. د لومړني ورو پښتنې کراچي مغه غیر قانوني سم کارتونه چې دی، یا دغه په عمومي ستونزه ده. موږ په دې برخه کې د ولایتي ادارې له لوري همدارنګ د مخابراتو ریاست له لوري په دغه برخه کې کمپاین تر سره شوی دی، خو دغه ستونزه تر اوسه پورې لا نه ده هواره شوې. دویمه برخه د چپې د مانوګي ولسوالۍ د ورو پښتنې په ځواب کې تو خوران دي چې پینځه شپږ میاشتې کېږي چې په مانوګي ولسوالۍ کې هلته د مخابراتي ستونزې رامنځته شوي. په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړې دي. اوس د دوی ته اطمینان وکړم چې په چپې درې ولسوالۍ کې هلته د افغان بي سیم تر څنګ د سلام شبکې هم کار پیل کړی دی. په چپې درې ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزه واره شوې ده. د دوی تر څنګ په مانوګي کې هم کار روان دی، او هیلهمند یو چې ځکه دوی خصوصي شرکتونه دي، هیلهمند یو چې ډېر ژر په دغه ولسوالۍ کې د دوی هغه مخابراتي ستونزې هم واره شي.
بله ډېره مننه. او وروستی اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی د کتابونو په اړه ستونزه لري.
سلامونه وروسته. داسې په کونړ ولایت کې دغه د کتابونو نشتون یا د کتابونو کمبودیا زمونږ ماشومان مکتبونو ته نه ځي. دلته موږ ته کور کې باندې کښې موږ ته وایي چې موږ ته کتابونه نه راکوي، نو موږ درس به څه شي کوي. نو زما غوښتنه د وزارت معارف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معارف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومان دپاره دغه کتابونه که چېرته ورته راولېږي، نو زموږ ماشومان د کونړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي، او خوښ دي چې زموږ په کونړ ولایت کښې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کومه ستونزه نه لرو، صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده.
دوی ورور غوښتنه خو عمومي وه د وزارت معارف ته وه، هغه څه چې کونړ
ولایتی ادارې او کونړ په نړۍ ریاست پورې تړاو لري. په معرف په برخه کې موږ ډیر خوښ یو د کونړ د ورسونو د همکارۍ نه. کونړ د هیواد په کچه یو د هغه ولایتونو څخه دی چې دلته هیڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی. تر 2 لک پورې شاګردان دلته ښوونځیو ته ځي چې د 16000 پورې نجونې دي. دلته هیڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی. د کار په لومړۍ ورځ دغه کله چې د ښوونځي زنګ وهل کېده د پوهنې رئیس هم په دغه برخه کې خبرې وکړې. د کونړ کې د کتابونو ستونزه موږ دومره نه لرو. بیا هم موږ هڅه کوو چې دغه د مرکزی د وزارت څخه غوښتنه وکړو او د کونړ کې د کتابونو ستونزه هواره شي.
ژوندوسې مسمه زموږ ډېر زیاته مننه کور مو ودان چې د ستونزې مو اوریدلې. مننه کوم
له تاسو هم او درنو اوریدونکو هم مننه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه ورو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه مو د ازادي راډیو پیغام ثبتون کې دستګاه تر استولې دي.
هلو ګرانو له د ازرل سوالي ته ور سره کم نه دی په خاوټول لارې باندې دي. یمال اشرف غنی زال اهل کی سی اجر لسانی دیو سرک را پوخ کی هو سلام پری خلام.
السلام علیکم. وعلی السلام ز د ازادی راجو د خو طرف سه پیغام پرځدم چې دغه د شکاپور دروازې سرک دوه کال کیږي چې د سرویې سره د موږ او وادي سره ورسو چې دغه خاینان چې د کوم خیانت کړی دی د پیسې خورلې سرویې درې کال کیږي چې سره پر دا وسو پر اورور یو کار نه دی برخړی. دا یو جګانو دا خشته چې پر دا پر سړکانو باندې خرڅیږي دا سمیټو دا بلای بوتل خرڅیږي چې خالي دا کاڅه دا خاینان دا ونی چې دا مامورین دي څو چې شهروالۍ نه پرځي او دا نور چې دی ورو دا سړک دا درې کال کې سرویې سره دا په درې کال کې دروسه پر یو کار نه دی کړی. هغه کوم کورونه هغه ګرځونه ډول هغه دکانونه شاته کړه ور د سړک کار نه نو سبا نه سبا یو شپه 15 سر دی یوم تر قدر د ټوټه ده چې په داسې انسان استلای دا غوړ تاسو وانی سره دا غوړ سوي باندې سب خپل راز ورو دا وویني دا اوس خلک مخلوق ټول په ازاد دي. دا یو بس پیغام پر له مو تاسو چې دا خامخا ور سوي ازادي راډیو پرونی سمنانه.
السلام علیکم. عبد الله د زابل ولایت د پیغام په پروګرام زیاد ازادي راډیو بلار څخه د لوړ بکلو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعت په اړه نه لرو او د شریعت په اړه ته ډیر زیات ضرورت لرو. تقریبا د ایا تنځا یا د شوخا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کله زبا د عالی دارالعلوم څخه پاره راځي یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړي دي ذکرې نیما پاتې دي. نو کوم څه د شریعت څنګه د دولت په سفر اخور کیږي هم دې مسره کوسي او کچېره د دولت په خاطر نه نو بیا مو د شخصي په باندې د شخصي لګښت په خاطر باندې دا وسنه کوو چې نو په باید د دې د نه برابر کې چې موږ د خپل ذکر وسر ته ورسو. موږ نو څه کولای چې نور ولایت ته ورسو او په نور ولایت کې خپل ذکر سر ته ورسو مشکلات لږه. سلام.
السلام علیکم. زه عبدالله درنی ولایت نه خبرې کوم. زما ټول افغانان ورونو ته درخواست درم هیله ده چې هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ نه شي لکه ایران او پاکستان. ځکه چې هلته ډېره بې عزتي ده. موږ خپل هیواد باید خپل دا هیواد شي ځوانانو ته او نوي قشر ته ضرورت لري. او په ایران کې خو دومره ظلم کېږي چې تقریبا د طالبانو د حکومت سکوت په دوره کې په اتیایمه کې یله سوچیا چې موږ په ایران کې ونیول سو د ایران حکومت له خوا چې او زه دا قسم درته کوم او ثبوت هم لرم که څوک ثبوت راځي وایي شوای درته وایي زه هم لرم چې موږ 200 نفر یې کنه ولولو او وهلو یو تکولو یو به 200 افغانان راولو چې موږ مخ کې کنه ولولو یو شی بغل کې پته شي چې لګیدا چې موږ ستاسو لپاره یو ستاسو لپاره هغه فرید زنګواله چې هغه پیسې د لوري تداوی کړي و هغه فرید چې پته شي چې لګیدا له وخت تداوی نه سو کولای هم داسې هغه قرار دی چې له پاتو او دا چې موږ په مخ کې دا نه پر ډیر بد وو او هغه زخمي حل کې و نو یقین وکړ چې ټول افغانان ورته وزړل. نو دا به عزت کې دا ګوري په نورې وادونه کې تا هله کوم چې وان حکومت هم یو زمينه باندې کار برابر کړي او په خپل هیواد کې کمی وګټي او په اګرو او په عزت کې.
بل السلام علیکم. زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم.
وکیم د موزی وا غټ استونز را د زده رادیو ور پلې چارواکو ته مونږه د استونز ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکې لا جوړې درو شان هغه لګو مشکل دا لري کنه چې کله ټلیفون پېشي کله نه پېشي دا یو غټ استونز ده بل د مونږ استونز را ده چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک وو یعنی هسپتال وو سرکوری هسپتال وو هغه په بمونو ورات هیڅوک یې پوښتنه نه کوي مونږ ته زر تر زره یو بالو هسپتال جوړ کړي بله د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس باډر ته بدل شوی دی د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي.
السلام علیکم، زه محمد کار یم د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. رئیس جمهور صاحب سم دا غوښتنه ده چې د کومې وعدې کړې وې چې فرمان یې صادر کړی و چې په فرمان کې راغلی و چې بندیان چې دی خپل ولایتو ته به سره تبدیل کړو یا بې واستوه کېناس یې هغه خو تر اوسه پرې نه دی کړی وروره چې ویې کې خوشحالی او موږ داسې دا غوښتنه چې دی دغه وکړي چې بندیان نور ولایتو ته سره واستوي بندي خپل ولایت ته واستوي او کېناس یې تحقیقات یې ځینې وکړي وروره کلونه پرې شوي دي بندیان ناست دي ډېره وخته ته کلونه خپل تر کلو ډېر کلونه تېر کړه ای بهش تا کار نیو که از سی او سره سه ازادی را برادوی سمم مرزا غوشتن چې موږ پیغام په بار بار باندې پور کې ازادی را امکان سره خډیر زیات مننه زنده باد ازادی را.
سلام علیکم ازادی رادیو کار کوم کو اړ دوم کو ته سلام نه وړاندې کوم رحمت الله د کابل نه تمات شوایم. سلام دې ور بعد سلام دغه وزیر اکبر خان خو دې ماف کړه پریکړه ما ته ویلې $200 راکه بیا به د کار درو کوم چې $200 نو غریب سړی و اتی و میاست ورته وټالې دم بل ورځ ویلې دا پخې دي اډو کای ویلې سوا دا به پریکې دي اتی را پریکړه اتی بیا را وته ما یې چې دا شبغانی دغه هسپتال خو چې اړه نه وکی چې دا ولې دا مایبین ډیر وی دي دغه اسپتال شیخ نکی ورکی خالق وکی کی ورکی اتی بیا یی تا کوکی دی ورو جان کوکی نا کله نیسی ز مات جی سی او بل د افغانستان اقتصاد زیاتی دی دی او د ملت ورو جان سو غم نخی ورت پورا دی اقتصاد زای پکی بیکاری دی را ده پای سی ما لینو سره ما ایبنو سره جارو ټول ورو جارو خلق وای بازار کی روډو نه جارو کای او نور م دی راغه دی کارګر دی شروع دغه شهیدانو ما زیات کی اسکرو دي زیات کی دغه دوره پیسې چې د خارج راځي د افغانستان چې ورور دي نه دغه دوره تجارت چې دوری دوری دي دغه روپۍ دوی څخه یو باید چې دغه ته سره ورکی اقتصاد به هم په زور کې چې غریب خلک دي غریب نه هغه جارو چیري وي. وسلام
مننه کوم ګرانه دوسته استاسو پیغامه. البته دا پیغامونه موږ بیا بیا خپرو تر څو د مسولینو تر غوږو ورسیږي او هم هڅه کوي چې اړوند چارواکي راوبولو او ستاسو پښتنې او ستونزې ورسره شریک کړو. یو بل یادونه هم کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي ستاسو ستونزې او شکایتونه راخلو او د اړوندو مسولینو سره شریکو د دې خبرونه جوړشت دی. نو د نورو پیغامونو په هیله هم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرې مو الله مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.